رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خپرونه پیل سوه. نن یک شنبه ده، د 1999 کال د تلې د میاشتې 15مه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 8مه کیږي. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسته اوروي.
السلام علیکم. پاکستانی رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړی دی چې توقع ده د افغانستان دپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د شنبې په ورځ اسلام آباد ته ورورسیږي. له دې مخکې ښاغلی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مایک پمپیو په مشرۍ په هغه هیئت کې شامل وو چې پاکستان ته تللی وو، او د صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پوځ لوی درستیز جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي وو. ښاغلی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر د پنجشنبې په ورځ پیل کړ. د ترکیه پولیس دې نتیجې ته رسیدلی دي چې مشهور سعودي ژورنالیست جمال خشوګي د استنبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې وژل شوی. د ترکیه د حکومت یو چارواکي آژانس فرانس پریس ته ویلي چې لومړی تحقیقات شوی او پولیس په دې باور دي چې هغه د یوې ډلې لخوا چې په خاصه ترکیه ته راغلی وه وژل شوی دی، او د دغې ډلې کسان په هماغه ورځ بیرته د هیواد څخه وتلي وو. دا خبره په داسې حال کې رارسېدلی چې پولیس دا تایید کړي چې شاوخوا 15 سعودي کسان چې چارواکي هم پکې شامل وو، د سې شنبې په ورځ په دوو الوتکو کې استنبول ته راغلل، او د سعودي په کونسلګرۍ کې هغه وخت موجود وو چې دغه یار ژورنالیست هم هلته وو. خشوګي د امریکا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دپاره لیکل کول د تیرې سې شنبې د ورځې راهیسې رادرکه سوی وو. پولیسو د ترکیې دولتي خبري اژانس انادولو ته ویلي چې هغه د کونسلګرۍ څخه راوتلی نه وو. خشوګي د سعودي حکومت پخوانی سلاکار وو، او د سعودي حکومت په ځینو پالیسیو باندې انتقادونه کول. هغه په یمن کې د سعودي پوځي مداخلت هم کوو، مخالفت هم کوو، او له تیر یو کال راهیسې د سعودي حکومت لخوا د نیول کېدو د لوی ویرې په امریکا کې په خپله خوښه د جلاوطنۍ ژوند کوو. د امریکا سنا د شنبې په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ لخوا سترې محکمې ته ګمارل شوی قاضي برټ کاونا تایید کړ. دا په تیرو 15 کلونو کې د سترې محکمې د یو قاضي د تاییدېدو تر ټولو سخته رایه اچونه وه، ځکه چې پر هغه د جنسي ځورونې تورونه لګېدلي وو. د امریکا د سنا غړو 15 مثبتې او 43 منفي رایې ورکړې، او دغه رایې ورکونه په داسې وخت کې وسوه چې د زورو څخه زیات مظاهرچیان په واشنگټن کې د برټ کاونا د نوماندېدو پر ضد راوتلي وو. د سنا لخوا د برټ کاونا تایید د جمهور رئیس ټرمپ لپاره ډېره لویه کامیابي ګڼل کېږي، ځکه چې دا دوهم د سترې محکمې قاضي دی چې د ټرمپ لخوا سترې محکمې دپاره وګمارل سو. د ټرمپ حکومت دپاره ځکه لوی بری دی چې جمهور غوښتونکي اوس سپینه ماڼۍ، سنا، ولسي جرګه او د سترې محکمې کنټرول لري. د سوریې یاغیانو د شنبې په ورځ ویلي دي چې دوی د ایدلب ولایت په شمال لویدیځ کې له پلان سوي خوندي سیمې څخه د درنو وسلو ایستل پیل کړی دي. د ملي ازادۍ فرنټ ان ال اف په نامه د یاغیانو د ائتلاف ډله چې ترکیه ملاتړ کوي ویاند ناجی مصطفی آژانس فرانس پرس ته وویل چې د درنو وسلو د ایستلو کار پیل شوی دی. مسکو د سوریې د حکومت ملاتړ کوي، او ترکیه بیا د یاغیانو ملاتړ هیواد دی. دواړه هیوادونه تیره میاشت په دې موافقه وکړه چې یو بفر زون یا حالیه سیمه به وټاکي چې مقصد یې د سوریې په ایدلب ولایت کې حکومتي جنګیالي د نورو وسلوالو او جهادي قوتونو سره راجلا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. هغه د جاپان ټوکیو ښار ته پرون د شنبې په ورځ ورسېد، او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی سره لیدلی دی. دا ستوقع ده چې هغه به نن د یک شنبې په ورځ شمالي کوریا ته ولاړ سي، او د دغه هیواد مشر کیم جون اون سره ملاقات وکړي. خبر تفصیل بده عاشق الله رحیمزی څخه واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی او د بهرنیو چارو د وزیر تارو کونو سره وکتل، او شمالي کوریا ته د خپل سفر په حق لې ور سره خبرې وکړلې. ښاغلی پمپیو وویل دا ملاقات مهم ده، ځکه زه غواړم پوه شم چې د شمالي کوریا د توغندیو د پروګرام او د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه د دواړو خبرو یوه وي. پمپیو وویل د شمالي کوریا سره به د هغو جاپانیانو په حق له هم خبرې وکړي چې شمالي کوریا تښتولې دي. په همدې حال کې د جاپان صدر اعظم وویل دغه خبرې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې د امریکا او جاپان ملګرتیا تر دې وړاندې هیڅ وخت دومره پخه نه و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په دې سفر کې جنوبی کوریا او چین ته هم ځي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا حکومت اعلان کړی دی چې امریکا ته د مهاجرت د لاټري پروګرام یې پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې په مجموعي توګه 50,000 ویزې د لاټري د لارې د نړۍ د مختلفو هیوادونو اوسیدونکو ته د 2020 کال لپاره ورکول کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو ورېدونکو، سیاسي ګوندونو د تلې د 28مې ورځې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو په اړه د افغان حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسون د پریکړې هرکلی کړی، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه یې غوښتي دي چې د هغو سیمو رای د باطل اعلان کړي چې پکې د رای ورکوونکو پیژندګلوي د دغه سیستم په واسطه ونسي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو د شفافیت لپاره د افغانستان 15 لوی او کوچنیو ګوندونو او سیاسي جریانونو ائتلاف نن د شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم کارونه د دغو ګوندونو د غوښتنو په برخه کې یو ښه پرمختګ ګڼلی دی، خو د ټاکنو د بهیر د لاروړتیا لپاره یو شمېر نور وړاندیزونه هم کړي چې پکې په هغو سیمو کې چې انټرنیټ او برېښنا شتون ولري پر آنلاین بڑا د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه هم شامله ده. د سیاسي ګوندونو او جریانونو د ائتلاف په اعلامیه کې چې نن د یو خبري کانفرانس په ترڅ کې د خبریالانو سره شریکه شوه ویل شوي، د هیواد په هغو سیمو کې چې د انټرنیټ او برېښنا اسانتیاوې شتون ولري ټاکنې د په آنلاین ډول ترسره شي، ځکه چې په آفلاین ډول د تکراري رایو مخنیوی او د باطلو رایو تصفیه په یو ننګوونکې پروسه اوړي. همداشان په دې اعلامیه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتل شوي چې د هغو سیمو رایې د باطل اعلان کړي چې د رای ورکوونکو پیژندګلوي پکې د بایومیټریک سیستم له لارې ونشي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اثبات ورسوي چې د بایومیټریک په اساس د تکراري رایو مخنیوی او د بکسونو ډکولو مخه نیولای شي، کنه سیاسي احزابو ته یا د پروسه د منلو وړ نه ده.
خود ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشی او ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې د ټاکنو د آنلاین یا آفلاین ترسره کېدو لپاره په تخنیکی برخه کې خبرې روانې دي.
د آفلاین او آنلاین مسلې په تخنیکی برخه موږ له خپلو همکارانو سره خبرې کوو چې په کوم یو کې شفافیت ډیر دی. دقیقا که آنلاین شي ډیر ښه ده، خو که نیم آنلاین او نیم آفلاین وي او دا چې فایده او ضرر یې څه دی دا تخنیکی بحث دی چې زموږ همکاران کمیسون ته ووایي او بیا موږ تصمیم ونیسو.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو په نورو غوښتنو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د تکراري رایو د مخنیوي په برخه کې د بایومیټریک سیستم د مؤثریت ثابتول او د افغانستان خلکو سره د بهرني شرکت د بایومیټریک سیستم د دستګاه د رانیولو د تړون شریکول هم شامل دي. یو شمیر سیاسي ګوندونه په داسې حال کې پر روانو ټاکنو کې پر روړتیا ټینګار کوي چې د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 4 تنه جال کوونکي د نږدې 15,000 قطعو ټاکنیزو ستې کرونو سره نیولې دي. د ولسي جرګې ټاکنې به د روانې میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. یو افغان ښوونکی له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو لپاره لازمي امکانات برابر کړي. بی بی مریم د تعلیم په واسطه د ښځو ځواکمنتیا ته خوشبینه ده. ابراهیم رحیمی ورسره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
مدمی یعنی عبادت سی پوک وظیفه ده چې یعنی فرمایلی دي چې مونږ ګران پیغمبر هم همدا وظیفه کړې ده او ډیره مقدس وظیفه ده. نو ها خبر ده چې ستاسو درناوی وشي، احترام وشي، خاستر به ته وکړ شي.
ښوونکی بی بی مریم د خوست مرکز اړوند په بی بی خدیجه ښوونځي کې له 2 کلونو راهیسې دنده لري. هغه 2 کاله مخکې له همدې ښوونځي فارغه شوه. په خپله په دارالمعلمین کې هم محصله ده.
ستونزی هوش وې به زیات ستونزی وې ما تاسو ته مخ کې ویل چې زموږ ټولنه یو ورسته پاتې ټولنه ده خو بیا هم لما سره خپل کورنۍ ما ته اجازه راکړه ما ته دا فرصت برابر کړ چې زه باید استادي وکم او زه اوس په خپله استادي سره مې شوق دی غواړم چې د وطن بچیانو ته خدمت وکړم
په مجموعي ډول په افغانستان په ځانګړي ډول په خوست کې د نجونو د زده کړو بهیر په بېساري توګه پرمختګ کړی دا وضعیت د ښځو د روښانه راتلونکي په اړه ستر امید بښونکی برېښي که څه هم په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو کمښت له جدي ستونزو ګڼل کېږي خو بی بی مریم هیله څرګندوي چې د ښځینه ښوونکو شمیر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی او د معارف بهیر لا ګړندی کوي
اگر که یو خون کی وی نو دی په ځدنه ډول کول شي چې هماغه پښتنه په خلاص داسې ورڅخه وکړي چې څنګه چې دی جواب وړي هماغه سی ورته جواب کی نو لیوا خون کی څنګه نشي کولای شي دا ډول پښتنه وکړي دی ته جرأت هم ورکول کیږي یعنی د دې په زده کړه باندې مثبت تاثیر کولای شي دا
دا خون کې له دولت او نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو لپاره د ولایتونو په مرکزونو او لرې پرتو سیمو کې ټول اړین امکانات برابر کړي هغه د ښځو روښانه راتلونکي ته خوشبینه ده
تشویقول یعنې چې تعلیم ته دوی تشویق کړي د دوی مخه ونه نیسي همدا لاملونه دي چې ډېرې نجونې دې ته زړه نه کوي چې تعلیم وکړي او د دوی تشویق او د دوی هڅو پر اساس به دوی هم وکولی شي چې په خلاص زده کړې وکړي او په آینده کې یو څه ترې جوړ شي
دا مهال په خوست کې سباندې یو لک نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوختې دي د زده کړو د بهیر ډېره برخه یې د ښځینه ښوونکو له لورې پر مخ بیول کېږي
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
افغان ډاکټر مایل غرنۍ چې د زړه د ناروغیو متخصص دی امریکا ته د یو کانفرنس لپاره راغلی د امریکا ژغ خبریال وحید الله فیضی صافی د ډاکټر غرنۍ سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو
دلته امریکا ته په دې راغلی استو چې دلته یو ډیر لوی کانفرنس جوړ شوی ده چې دغه غونډه کې مختلف پوهنتونونه یا کمپنیګانې چې په فارماکولوژي کې سیړنې کوي دی راضي خپل نتایج لانی نو موږ هم دغه کانفرنس ته موږ ته بلند راکړې و چې موږ راشو خپل نتایج دلته اعلان کړو
د دې ترڅنګ چې نتایج اعلانېږي کوم مشخص کوم علمي څېړنه تاسو وړاندې کړل ده دغه غونډه ته څنګه
دا پنځه شپږ کاله کېږي چې موږ دغسې یو ټکنالوژي باندې کار کوو چې موږ سره هم کولای شو چې د درمل اغیز په قلب باندې سوي هغه باندې موږ کار وکړو عموما د دا کمپنیګانې چې نوې درمل اختراع کوي هغه ته یو مشکل دا و چې دوی سره هم کولای شي چې په ان ویټرو یا د بدن نه بهر د څنګه کولای شي چې د دواګانو اغیز په قلب باندې د پوښتنې چې اغیز سره نو دغه ټکنالوژي باندې موږ کولای شو ډیر اسانه توګه باندې کولای شو چې د نوې درمل اغیز په قلب باندې سوي هغه موږ هغه باندې پوښو د ټکنالوژي نه چې موږ کار اغسته د په دغه رقم باندې موږ ډیر د نوې نتیجې ترلاسه کړې دي چې دا نتنه موږ ته ډیر جالبه و او دا چې موږ دا کانفرنسو کې تشریک وو دا ټول ته ډیر جالبه نتیجې
اوس مشخصا د مرض د معلومول لپاره د ټکنالوژي څنګه تاسو کاروئ د ناروغي د معلومول لپاره
موږ یو بل ټکنالوژي باندې کار کړی چې هغه بایو مارکر ټکنالوژي ده چې د وینې په معنی باندې موږ کوشش کوو چې موږ هغه بایو مارکر باندې پوښو چې کولای شو 15 کاله د مخې موږ پوښو چې دغه مرض ته قلبي مرض راځي کنه دغه مریض ته قلبي حمله راځي کنه راځي او یا کوم درمل قلب ته نقص لري او که ولري نو موږ څه شیان کولای شو کار وکړو چې د دغه مرض نه مخنیوي وکړو
ټکنالوژي اتمن تاسو به تا کوم نوم هم لري او ترڅنګ د زړه ناروغي څو ډوله ناروغي لري او مشخصا په کومه برخه کې تاسو چرنه کوي
موږ کولای شو چې د هارت فیلیر یا قلب چې تکانی کم شوی اوسی یا هغه پاره سرعت باندې چې باید کار وکړي نشي کولای هغه د هغه افکتونه مونږ کولای شو باندې دغه ټکنالوژي په وسیله باندې وګورو او یا مایکارډیل انفارکشن لکه قلب باندې چې حمله راغلی اوسی د هغه مختلف میکانیزمو کې کولای شو مونږ ریسرچ کوو مونږ مختلف درمل کولای شو دغه ټکنالوژي کې استفاده وکړو
یواز سترس کې دې شي چې د زړه ناروغي لامل شي کنور لاملونه هم لري
او سترس هم کې دې شي چاغي کې دې شي لکه څنګه چې مولي چاغي یا د بدن کې یا قلب کې چې کله وازه ذخیره شي هغه ډیر بد اغیز لري په قلب باندې د شکر مرز کولای شي ډیر مهمه اغیز ولري قلب باندې
بلې مسلې ته برا شو د سکته چې ځینې کسان کوي د زړه حمله ور باندې راځي د دغه سي حمله یا دغه ناروغي مخنیوي لپاره څه کول پکار دي
مشکل زمونږ ټولنه کې دا چې د غذاګان مچ موږ استفاده کوو دوی قلب ته عموما نقص لري کله کې مالګې ډیروي یا واز ډیروي یا غوړي پکې ډیروي دغه کولای شي قلب ته نقص ورسي او بل که مونږ کولای شو چې سپورت یا خپل صحت خو ساتو دغه قلب ته نه تنه قلب ته ټول بدن ته ډیر مفید اوسي
په افغانستان کې دا کوم اوس چې مونږ سہولتونه لرو د طبابت په برخه کې د زړه ناروغۍ لپاره چې کوم کار نه وس کیږي دا کافی دي کنه او کنه باید څه کار نه وشي ستاسو نظر
اومده برخه داده چې جنټیک فاکتورونه ډیر فرق کوي کله چې هغه مرزونه چې په هندستان یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې اوسي هغه د نور ځایو کې کم اوسي پوهه ډیر مهمه ده چې دغه باندې کوم پوښو بیا بار لغې نه کولای شو چې د دغو مرزونو مخنیوي وکړو یا د سي دواګان نه کار وخلو چې څنګه کولای شو دغه امراضونه مخنیوي وکړو
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
د بامیانو په ولایت کې د نجونو او هلکانو د بایسکل چلولو بیلابیلو ټومونو دریم روان سیالي پیل شوې په دې سیالیو کې د کابل او بامیان ولایت څلویښتو تنو نجونو او هلکانو ورزشکارانو برخه درلوده نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ په بامیان ولایت کې د بایسکل چلولو دریم راوند سیالي د څلویښتو ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې هر کال دا سیالي د مختلفو ولایتونو ورزشکارانو لخوا د بامیان په ولایت کې ترسره کیږي د بامیان ولایت دولس تنو نجونو په غرونو کې تر څلویښت کیلومتره پورې د بایسکل چلولو سیالي وکړه چې په دوی کې تایره شایگان، زهره بختیاری، صدیقه صدیقی د لومړي څخه تر دریم پورې مقام تر لاسه کړ. په دې جدا سیالیو کې چې د کابل او بامیان ولایت دیرشو هلکانو او ورزشکارانو برخه درلوده تر شپېتو کیلومتره پورې لار ووهله چې په هلکانو کې د کابل څخه روح الله نظری، اکبر فیضی او مهدی محمدی د بامیان ولایت په دې سیالیو کې وړونکي اعلان سوه. زکیه محمدی د بامیان ولایت د بایسکل چلولو د فدراسیون نماینده ده.
مسابقه تور د بامیان برای سومین دورش برگزار شد در بامیان این دو سال بعد از دو سال تاخیر برای بار سوم دوره سومش برگزار شد.
د بامیان په ولایت کې د داسې سیالیو ترسره کولو هدف د دې ولایت د طبیعي منظرو او فرهنګ معرفي کول دي. روح الله نظری د بایسکل چلولو د ټیم غړی دی.
د دې رقابتو مقام اوله بعد استورنم دغه د حدود 65 کیلومتر بود او 35 ورزشکار اشتراک کرده بودند البته د بخش کوهستان
ځنی جونی ورزشکاران وایي په دې سالو کې برخه اخیستل د دې معنا ورکوي چې ونړی ته وشو چې په افغانستان کې سوله او دوستي د خلکو ترمنځ وجود لري تایرا شایگان د 200 ورزشکارانو ترمنځ لومړی مقام اخیستی
برنامه های یک روزنی جدید برای افراد دیگه دنیا هستند که نشان میدن که در افغانستان غیر از جنگ صلح و آشتی و همچون برنامه هایم برگزار میشن
بامیان د افغانستان یو له هغو امنیتي ولایتونو څخه دی چې ورزشي لوبې هنري او فرهنګي جشنونه د دې ولایت د صنعت په وده کې ډیره مرسته کولی سي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بی طرفه پروګرامونه خبروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم د دې خبرونې نړیوال رپورټونه. هغه مسافر چې نیوزیلند ته ننوځي د جبري تلاشۍ په وخت کې د خپل ډیجیټل خدمتونو پاسورډ یا خاص کوډ ونشي نو تعقیب او جریمه بسي. د سرحدي چارو چارواکي وایي دا به په نړۍ کې لومړی اقدام وي. خبریال فلمرسر په دې باره کې له سیدنی څخه رپورټ رالېږلی.
د نیوزیلند چارواکي وایي د 2013 کال د ګمرکي لایحې له مخې مسافر مجبورولی شي هر الکترونیکی آله خلاصه پرېږدي چې تلاشي شي. که هر څوک له دې کار نه انکار وکړي نو تعقیب او څه باندې $3,000 جریمه کېدای شي. دغه قانون چې فکر کېږي په نړۍ کې به لومړی اقدام وي، چارواکو ته دا اختیار ورکوي د هر هغې وسیلې ډاټا چې دوی تلاشي کړې ده کاپي کولی شي. د نیوزیلند حکومت په یوه اعلامیه کې ویل احتمال نه لري چې سفر کوونکي خلک په سرحد کې زیات فرق وویني. د ګمرکي چارو وزیر کریس فافیو وایي دغه اقدام به ملي امنیت تقویه کړي. فافیو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
A lot of the organized crime groups are becoming a lot more sophisticated in the ways that they're trying to get things across the border, and if we do think that they're up to that kind of business, then getting intelligence from smartphones
ډیری د ستجمی جنایي ډلې ازاتې پچلکیږي او دوی کوشش کوي له سرحد نه شان تیر کړي. او که موږ فکر کوو دوی دا ډول کار کوي نو د تعقیب لپاره بیا زیرک تلیفونونه او کمپیوټرونه ګټور دي. مګر د مدني ازادۍ لپاره د نیوزیلند شورا وای دغه نوی قانون په شخصي حریم باندې تیری دی. د دغه شورا رئیس تامس بیګل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Nowadays we've got everything on our phones. We've got all our personal life, we've got all our doctor's records, our emails, absolutely everything on it. And the customs can take that and keep it.
منګو سهار شپه په خپل ټلیفونونو کې پیدا کول شي. موږ د خپل شخصي ژوند ټول شان په ټلیفون کې لرو. موږ د خپل ډاکټرانو ریکارډ، خپل ایمیلونه، نور شان په ټلیفون کې لرو. اپ ګمرک کې دا شان لاسته راوړی شي او ساتل شي. د ګمرک چارواکي به هر اله وګوري دا به دوی ته معقول دلیل پیدا کړي چې څوک غلط کار کوي په هغه باندې شک کول شي. د استرالیا په ګډون د نورو هیوادونو په شان په نیوزیلند کې د ګمرک ماموران له پخوانه قانوني قدرت لري چې ډیجیټل آلې تلاشي کې وګوري چې په دې کې د جنایي فعالیت شواهد شته او که نه. مګر پخوا د قانون له مخې مسافر نه مجبورېدل د خاص کوډ په داخلولو سره خپل آلې خلاصې کړي.
درنوریدونکو، سږ کال د نوبل د سولې جایزه یوې یزیدی فعالې او یوه ډاکټر ته ورکړه سوه. پر نادی مراد دایشانو په عراق کې جنسي تیری کړی وه او د جایزې بل ګټونکی ډاکټر دینیس موکویک د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د جنسي ځورونو او تیریو د 50,000 قربانیانو درملنه کړې ده. دغو دوو اشخاصو ته د غوره خدمتونو په بدل کې د جمعې په ورځ د سولې جایزه ورکړ سوه. نور تفصیل پرپور کې باوري.
د دې جایزې یو اخیستونکي د بشري حقونو یو یزیدی فعاله نادیا مراد ده چې په عراق کې دا اسلامي ډلې د جنسي وینځې په توګه نیولې وه او بل یې د کانګو یونیسایي او ولادي ډاکټر ډینیس موکویګی دی چې د جنسي تیری شاوخوا 50,000 قربانیانو درملنه کړې ده. نادیا مراد پرون وویل چې دغه جایزه هغې ته د یزیدیانو په څیر د اقلیتي ټولنو د ژوندي پاتې کیدلو معنا لري.
دا زما لپاره ډیر ارزښت لري، یوازې زما لپاره نه بلکې د عراق او نړۍ د ټولو ښځو لپاره.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په یو ټویټ کې نادیا مراد ته مبارکي ورکړې او هغه یې مستحق بللې ده. دوه نورو یزیدی ښځو چې د 2014 کال د اګست په میاشت کې دغې ډلې تختولې وې او وروسته یې د هغوی له اثرت څخه تېښته کړې وه وویل چې دغه جایزه د هغوی لپاره خورا اهمیت لري. یوه یې انور همدی ده.
ټول زیدیان عراقیان او عربان پر هغې ویاړي. زه هغې ته وایم چې تر هغه خپل کار ته دوام ورکړي چې ټول نجلۍ د دغه ډلې زندان څخه خوشې شوي نه وي.
دوهمې ښځې مونا قسیم وویل
موږ د دې جایزې په نتیجه کې نوره مرسته غواړو. موږ د هغو ښځو لپاره مرسته غواړو چې لا هم په بند کې دي او یا تښتېدلي او ژوندۍ راوتلي دي. هغوی رواني درملنې ته اړتیا لري.
دا نادیه مراد خور خیریه مراد چې د عراق په شمال کې یې په یو کم کې خبرې کولې. وویل چې د هغې خور ټولو یزیدیانو ته ویاړ بخښلی دی.
زمونږ خور زمونږ سرونه لوړ کړي او مونږ پر هغې ویاړو. مونږ تل پر هغې ویاړلي او اوس د دې جایزې په خاطر پر هغې لا زیات ویاړو.
همداراز په نن جمعه د عراق په شمال کې یو شمېر یزیدیانو د یو دیني رسم د ادا کولو په ترڅ کې دا نادیه لخوا د نوبل د جایزې دا اخیستلو په اړه خوشحالي څرګنده کړه.
استاد اخت نادیه بفضل عزیمتها القويه
مونږ د نادیه قوي اراده ستایو. هغه په دې بریالي شوې ده چې د ایزیدیانو په تیر بیا د هغو ایزیدین جنو او خزو پیغام نړیوالو ته ورسوي چې د اسلامي دولت ډلې تښتولې دي.
دا نوبل د سولې جایزه لزان سره یو اشاریه یو میلیون ډالر لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
راپورټونه وایي د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې په تیرو دوو ورځو کې د ایبولا د ناروغۍ څلور نورې پیښې لیدل سوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چارواکي اوس اندېښنه لري دغه وایروس به د کانګو دیموکراتیک جمهوریت څخه په آخوا هم خپور سي. ټولې پیښې 115 ته رسېدلې دي او د مړو شمېر 116 ته رسېدلې دي. مګر نوي درمل کشف سوي دي چې د دغه مرګاني وایروس په له منځه وړلو کې به ورڅخه کار واخیستل سي. د امریکا ژه خبریال کیوین اینوک په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت د دغه نوي درمل استعمال تصویب کړی دی. د جون په میاشت کې ورنه کار اخیستل پیل شوی دی. د مرستو د رسولو کارکوونکي چې د دغه ویروس له منځه په وړلو کې مبارزه کوي وایي دوی له دغې مرستې نه مننه کوي، مګر دوی له دې نه هم خبر دي دوی داسې درمل استعمالوي چې د پراخه استعمال لپاره نه دي منظور شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان غړی ویلیم فشار وایي
So I will say there's a mix of emotions when you go into the Ebola treatment unit and deliver the one of these therapeutics. On one hand, you're incredibly nervous because not many people have given these drugs before and not many people have received them. But on the other hand, there's a sense of excitement and a sense of hope because for the first time we have something that we can use to directly
Zakano zawai makala che utuk de Ebola de malaje le pare clinic ta ji awye ul da ilajun na pake sar tar sawal ke ge no pade bara ke mukhtalat ehsasat shta لوی خوانه یو څوک به په دې باره کې ډیر عصبانی وي ځکه چې ډیرو خلکو دغه درمل په خوانه ولیدلې او ډیرو کسانو ته دغه درمل نه ورکړل شوي، مګر له بلې خوانه د خوشحالۍ احساس کېږي او هیله کېږي ځکه د لومړي ځل لپاره موږ داسې یو څه لرو چې د دغه ویروس په خلاف یې په مستقیمه توګه استعمالولی شو. د داسې څه هیله کېږي چې د ایبولا په ارتباط مشکله ده غلبه پرې وموندل شي. کله چې د لومړي ځل لپاره د ایبولا ناروغي خپره شوله 80% هغه خلک ورنه مړه شولو چې د دغه ویروس سره تماس نیولی و. قوي علاج او دغو درملو چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې ورنه کار اخیستل شوی دی تقریبا 50% په مړینه کې کموالی راوستی دی. ویلیم فیشر ان بیا وایي
I think this really represents a paradigm shift in our treatment approach to Ebola virus disease. And it really represents that next step after more aggressive supportive care. Now we have the opportunity to give these therapeutics that potentially could act against the virus. So for me
the فکر کوم د ایبولا د ناروغي په علاج کولو کې دا واقعا د بدلون یو مثال دی. واقعا د جدي او کومکی علاج نو وروسته دا بل اقدام دی. موږ اوس واقعا د دې فرصت لرو چې دغه علاج وکړو چې بالقوه د دغه ویروس په خلاف اقدام کولی شي، ځکه نو د ما لپاره دا یو احساساتي حرکت دی چې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو لپاره دغه درمل موجود دي. تقریبا د 40 کسانو علاج په نوو درملو سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه وشو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی هغو ناروغانو ته چې د ایبولا د ناروغۍ تشخیص وشي د 2 ساعتونو په موده کې ورته نوي درمل ورکوو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.